زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وخت څلور بجې دی. تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې او ساعته خپرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام خپریږي چې احمد شیبر کوربه دی. خو لومړی خبرونه واورئ. د ګډو ګټو امنیتي تړون وایي د تاجکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. د دې تړون د مشر طلعت بیګ مصدیکوف په وینا روسي رسنیو نن راپور ورکړ چې تاجکستان ته د وسلو د ورسپارلو لست چمتو کوي، خو تر اوسه دا موضوع روښانه شوې نه ده چې کله به دا وسلې تاجکستان ته سپارل کیږي. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان امنیتي ځواکونو په ختلان ولایت کې د مخدرو موادو له شکمنو قاچاقبرانو سره نښته وکړه. په دې نښته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا درې وسلوال ووژل شول او دوه نور د افغانستان خواته وتښتېدل. روسیه، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې سیګار سر لننه د یوې خپلواکې ادارې په توګه منحل شوه. دا اداره چې په 2008 کال کې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې وه، هدف یې په افغانستان کې په پوځي، پرمختیایي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش و. سیګار خپل وروستی راپور تیره میاشت خپور کړ او په هغه کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې له 2002 تر 2021 کال پورې د امریکا کانګرس شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر د افغانستان بیارغونې ته ځانګړي کړي وو. د ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستندې کړي او اټکلې کړی چې لسګونه میلیارد ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. د بلوچستان په مرکز کې یو امنیتي چارواکي وویل چې د نننیو نښتو او حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 10 امنیتي سرتیري او 85 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې مخالفو وسلوالو نن د بلوچستان د مرکز کوټې په ګډون په لږ تر لږه 12 سیمو کې همغږه عملیات پیل کړي دي. له دې څرګندونو مخکې نن سهار له کوټې، مستونګ، نوشکی، ګوادر او نورو سیمو څخه د نښتو او چاودنو راپورونه خپره شوي وو. بلوچ بلتون پال د بلوچ بلتون پالو یوه ډله بلوچ لیبریشن آرمی د دې همغږه عملیاتو مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی چې د غزې او مصر ترمنځ د رفح پوله سر له سبب پرانیستل شي. دا ګام د غزې لپاره د واشنګټن لخوا د سولې د وړاندې شوي پلان یوه برخه ده. د اسرایلو پوځ وایي د رفح پوله به د محدودو پلیو کسانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي او هغه کسان به له دې لارې د تیرېدو اجازه ولري چې د اسرایلو تایید یې ترلاسه کړی وي. په عین حال کې د دې کسانو د تګ راتګ چارې به اروپایي ټولنه څاري. رفح د غزې یوازینۍ پوله ده چې له اسرایلو سره شریکه نه ده. دا پوله د 2024 کال له مې میاشتې راهیسې بنده ده او د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له امریکا سره یو تړون ته چمتووالی څرګند کړی. عباس عراقچی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې هیواد یې له واشنګټن سره سم او منصفانه توافق ته چمتو دی. عراقچی وایي ایران چمتو دی چې اټومي وسلې جوړې نه کړي، خو په بدل کې باید پر تهران لګېدلي بندیزونه لرې شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې تهران ته یې داسې ضرب الاجل ټاکلی دی چې ایراني چارواکي پرې پوهیږي. هغه په همدې ورځ دا هم وویل چې د امریکا ډېرې سترې جنګي بیړۍ د ایران پر لور روانې دي.
د ژوند رنگونه آزادی رادیو څلور وشت کله نشوه. د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت ماشام په 2:30 دقیقو آزادی رادیو خپل خبرونه په پښتو او دری ژبه د آزاد افغانستان د رادیو په نوم پیل کړی. احمد شبریم هر کله مو کوم د آزادی رادیو د ژوند رنگونه په خبرونه کې همدا مسأله لمیل منو سر چیړم چې د رادیو څکړي څه باید وکړي. خو مخکې تر دې چې د بحث ته ورشو او درانه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، زما همکار سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د کلیزې په اړه دا راپور چمتو کړی.
نن د ازادي راډیو څلورویشتمه کلیزه ده. څلورویشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت ماښام په 9:30 په پښتو او دري ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. دلوی او بخون کې خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرغلاست وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحه ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښپ ورځو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوانلاندې افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې دو ساعته ژوندۍ خبرونه کولې. په لومړنی ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پراکې 15 خبریالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې اته خبریالان درلودل چې وروسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبریالان استخدام کړل. آزادی رادیو پیل کې د صدارت څلور لارې ته څیرمه د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینا ته خپل دفتر منتقل کړ. د آزادی رادیو څلورویشت کلن مزل ډیرې لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنې قرباني وګاللې. د آزادی رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبریالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو. دوه کاله وروسته په هلمند کې د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12 نیټه لخکرګه کې پر موټر یې د نخلول شوی ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته لدې چې طالبان د 2001 کال اگست میاشت کې وقته ستانه شول، کابل کې د آزادی رادیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. آزادی رادیو اوس مهال خپل میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لاره د رادیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بې پلوه او متوازنه خبرسونه د آزادی رادیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ آزادی رادیو د ولسواکۍ، بشری حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د آزادی اروپا آزادی رادیو د پښتو او دری ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په شپږ ویشتو ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له رادیویي، تلویزیونی او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبریالان لري.
له سلطان محمد سرور څخه په مننې بحث ته مخه کو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهان بشیر دودیال او د پانتون استاد اسحاق اتمر. دا شاغلي هغه کسان دي چې ګمان کوم په تیرو څلورشتو کلونو کې لاغه پایله هم لاسادي راډو سره همکاران ول او په مختلفو مواردو کې مو د دوی نظریات اخیستې دي او تر اوریدونکو مو رسولې دي. دودیال سب کلمړی لتا سو وورو د آزادی رادیو په ارتباط کې په لاندې یو خاطره را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې زه د رادیو کلیزه هم تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم.
مننه.
نو د آزادی رادیو خو زه فکر کوم د افغانستان زیاتره خلک د دې نه خاطرات لري ورسره آشنایي لري ورسره بلد دي. دا یو داسې رادیو و چې متنوع پروګرامونه یې درلودل او سره ډیره پورې دا نفاقان هم یو شمیر په افغانستان کې پیژندل شوی وو. نو د خلکو مینه ورسره وه او زما خاطرات هم ور جاستي.
یعنی کوم خاطره مو زین ته ناراضی سم لاله
ول نه دا په هغه وخت کې مګا یو مشکل دی او بو را پیښو دي برق او دا مسائل را پیښو له نو هغه اولین مرکه چې ما وکړه دا د اوبو د مدیریت په اړه هغه وخت د هیچ پام نه و دی خبرې ته او دا د افغانستان سندونه مې توضیح کړل. البته دا سیمینار په هغه ورځ ما د علوم اکاډمي کې را کړی و. بیا تاسو یو خبرنګار بیا په هغه ماښام ټلیفون را وکړ. نو هغه ته مې چې وویل چې دا زموږ شپږ سندونه لرو په ټول د کال کې او دا که مدیریت چې موږ به د برق له لحاظه د زراعت له لحاظه موږ په خپل ځان متکي شو. نو په هغه سبا باندې بیا دا زموږ محصلینو دا پروګرام اورېد دلی او ډیر خوشاله او هغه حتی ویل چې دا خو زمونږ په خیال کې هم نه ګرځي چې افغانستان به وکول شي بندونه به جوړ کړي او اوبو ته به پام شي او به مدیریت کړي. ولې به هم یاد موضوع محصلینو سره او ځوانانو سره د خلکو ته دوام ورکړي. نو دا نو یو ښه خاطره وه چې بالاخره دا موضوع بیا په لویه سطحه مطرح شوله او افغانستان بیا ځان ته دا غټ شعار وټاکه چې آب ما آبروی ما او بیا داسې کار شروع شو تر نن ورځې پورې. نو نن ورځ چې د اوبو د مدیریت او د اوبو مسایل را منځته کېږي رامخته کېږي ما ته هغه ورځې را یادېږي. نو طبعا سړی خوشحاله کېږي چې زړه کې یو ارمان وي او هغه ارمان ورو ورو که ټول سر ته ونه رسېږي اقلا نور خلک هم په هغه باندې باز وکړي نو دا خو د خوشحالي خبره ده. زه فکر کوم
مننه دجال صاحب. اتمر صاحب که تاسو یو خاطره را سره شریکه کړئ. یو خو به زه درته ووایم چې وخت بې وخته مو زنګ درته وهلی ده او کېدای شي چې یوه نیمه شپه ناوخته هم د ازادي راډیو د خبریال په زنګ راویښ شوي یاست. که څرنګه
مننه شمر صاحب تاسو ته سلام ده جناب د دیال صاحب ته او اورېدونکو ته د کلیزه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته تبریکی و مبارکی وایم. خدای دې تاسو نور هم موفق کړي چې خپل هیواد دپاره خپل ولس د روښانه کولو دپاره نور هم هلې ځلې وکړي او دغه وظیفه پر مخ بوزي. نو زما هم ډېرې عجیبې خاطرې دي لکه چې تاسو ویلې وخت نا وخت مثلا آمادگی درلوده که من درلوده اطلاع با تلفون که با چشای چیز ما پا واسه که و چشای بانده چیز پیدم اغا ما شریک اول. خو یو خاطر از ما دیر جالب ده پوی آزادی رادیو که لکه چطاس اویلی مخ که یعنی منگه ده وزیر اکبر خان ده ستودیو پا وقت که منظم تقریبا الته تلو ځینې برنامه داسې وې چې په ژوندي توګه نشتېدلې او موږ باید هلته موجود وای. نو هلته ډېر عجیب و غریب خاطرې درلودلې. بیا هم همدغسې کله چې په ششدرک کې د راډیو ازادي هلته انتقال وکړو هلته نو یو جالبه خاطره دا وه چې یو ورځې دا ستودیو نه وایم و تقریبا یو میاشت یا زیات کم تیر شوی و د دې د فعالیدو نه. نو زه چې هلته ورغلم تصادفي یو خبریال مانه وغوښته چې هغه سره یو ځانګړې بله مرکه وکړم. خو موږ ننوتلو ستودیو ته هلته څو ستودیوګانې دي یو ته چې ننوتلو دلته تلیفونونه هم غلي و خو هلته چې ننوتلو مرکه خلاصه شوه. اوس چې راوزه دروازه بنده ده قلف خراب شوی و نو موږ حیران پاتې شو چې دا اوس څنګه وکړو. تلیفون هم نشته او غږل څوک نه اوري ستودیو خو تاسو پوهېږئ چې داسې ځای ده چې هغه نه غږ باندې نه وځي او د باندې نه هم غږ د نه راځي. دغسې یو حالت کې بیا موږ دروازه ټکوله تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې دلته بند پاتې وو تر څو چې بیا کوم څوک په دې دهلېز کې و دې ته متوجه شو چې موږ دا دروازه ټکو. بیا راغی هغه قلف خراب شوی البته بیا دروازه یې خلاصه کړه. دا تقریبا زما دپاره جالب
او دې خبریال د ازادي راډیو مرکزي دفتر هم له دې نه دی خبر کړی تر ننه پورې چې دغسې یو مشکل هم
په هغه وخت کې موږ دې شي ته پام هم نه و چې دا یا شکایت وکړي یا چېرته خبریال موجود و. نو ما داسې فکر نه کوه چې زه باید لاړ شم دغه شکایت وکړم. نو احتمال د دې و چې خپله خبریال به دا خبره د ازادي راډیو مشرانو ته رسولي.
دودیال صاحب د پتیرو شل پنځه ویشتو کلونو کې په افغانستان کې یو انتقاد چې په رسنیو باندې شوی دی هغه دا دی چې کله ناکله د ډېرې ازادۍ په نوم باندې کورني مسایل مهم مسایل تر پښو یو ډول لاندې کړي دي. یعنی هغه ازادي تر حد غځولې ده تر هغه حده چې اجازه ورته وي. د ازادي راډیو په برخه کې تاسو دغسې څه اورېدلي دي په دې دغومره کلونو کې؟
اول خو جناب اکبر صاحب ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا خاطره روان دي ډیر تاثیر وکړي هو بریدل دی. ازادي راډیو پروګرامونه خوشبختانه ډیر سنجیده او ډیر دقیق وو. دوی هیڅکله د ټولنې ارزښونه او په ټولنه کې هغه عنعنات او د خلکو ذهنیتونه نه وو فراموش کړي، بلکې دا په نظر کې نیولي وو. او علت دا و چې دغه راډیو ته زمونږ د ټولنې هغه ډیر باخبره او ډیر تکړه کسان ورغلي وو. تاسو د صالح ساخزی نوم واخیسته، سید سمی عباس نوم واخیسته، فریده انوری، نوشاب اشنا، جناب ظریف نظر، چې دوی کلونه کلونه جان آقا الکوزی دغه یو نوم هم مونږ نه هېروو. دوی کلونه کلونه د افغانستان ماحول کې کار کړی وو، په مطبوعاتو کې، په ژورنالیزم کې کار کړی وو، د خلکو د ذهنیتونو نه خبر وو، د ارزښونو نه خبر وو. نو ځکه په خپله جناب ایازی صاحب چې د یوې درنې کورنۍ کې روزل شوی وو، نو دا محترم کسانو دغه راډیو ډېر ښه پروګرامونه ډېر ښه پر مخ بیول. البته دا په هېڅ صورت سره د هغو تلویزیونو، متاسفانه هغه تلویزیونونه چې بیا وروسته د راډیو ازادي نه دا په افغانستان کې یو راپیدا شولې، البته هغو متاسفانه هغه ژورنالستان زیاتره دغه نوي هلکان و دغه نوي نجونې وې، هغوی باعث دغه شول چې تاسو دا مثال وویلې چې د ازادي نه او د ازاد فضانه غلط استفاده وکړله، او حتی د خلکو عنعنات او رواجونه په نظر کې ونه شو نیولی، او حتی خبره بالکل ابتذال ته ورسېده. اما ازادي راډیو کې داسې څه نه وو. د ازادي راډیو دغه یو پروګرام مثلا د ذوقي او تفریحي پروګرام دغه د ګوړې اچار چې هغه ټول د خندا او د ټوکو هغه وکړل، حتی هغه کې مسایل ډېر سنجیده، آموزنده، د عبرت او د پند وړ مسایل وو. او نور خبری پروګرامونه او مرکه او دا خو معلومدار ډېر دقت پکې کېده. اما هغه تنها چې هغه د ټوکو د خندا وو لکه د ګوړې اچار دایره دومره سنجیده وو. نو زه شخصا کومه خبر د کومه تبصره د کوم گزارش دما نه ده په یاد چې خدای نخواسته هغه کې دغه نورمونه او د ژورنالیزم اصول، د ژورنالیزم اخلاق نه وي رعایت شوي. نو دا یو خبر
نه ده. مننه جلسه. تاسو د زما ځینو همکارانو ته اشاره وکړه او په دې لیست کې مو نوشابه جان هم یاد کړ. نوشابه آشنا هغه خو له امریکا شخص سره کار کوي، د غوی خوره حسیبه جان شهید لمر سره همکار و دا وازونه هم د خواندو بیا سره یو شی وی کنه سره ورته وی څوک شکل اوري. مننه تو دیال سب. اتمر سب تاسو مخکې دا خبره کوله چې کله ناکله به یو موضوع ته تیار هم نه وي، خلاصې رډو سره به مو مرکه کوله. داس مرکه مو پیادی شي سي په یو موضوع کې مو خبرې کړې او وروسته بیرته چې مرکه ختم شي وي ولزان سره مو ویلې وي چې کاشکې مې دا مرکه نه وای کړې.
نه والا یقینا چې دغه څه خبره نه ده شوی. یعنی همیشه کله چې ما مرکه کړې او مرکه بیا ورېدلې هغه باندې پښیمانه نه یم. او داسې امکان د دې شته چې سړی داسې ووایي چې مثلا کاشکې ما دغه خبره کړې وای. بعضې وخت کې ځینې موضوعات په عجله مطرح کېږي او هغه دقیقه دغه ټول جزئیات سړی مطبوعات ته نشي ورکولی یا شریکولی نشي. نو بیا کله چې وروسته سړی مرکه اوري بیا خپل نقص باندې پوهېږي چې کوم ځای کې ما نه کومه خبره هېره شوې. لیکن داسې په مجموع کې چې زه وایم چې په دې مرکه پښیمانه وم، دغسې تر دې اوسه پورې ما سره داسې یعنې ما په دې باندې هغه نه دی کړی چې زه په هغه باندې پښیماني ښکاره کړم. همیشه
مننه دودیال صاحب. د دې تر مرکې پوري کله ناکله خبریالان د خپلو مجبوریتونو په اساس په خبرونه کې ځای نه وي، یو بل موضوع راشي کنه، بیا نو طبیعي خبره ده چې مرکې را لنډوي. تاسو له ازادي راډیو سره داسې مرکه کړې ده چې وروسته مو اورېدلې وي او فکر مو کړی وي چې د خبریال خو ظلم کړی دی او یو مهمه برخه یې ترې لري کړې.
او چې خفه نشي ما سره دا غدې نفوس شمیر دا یو پروګرام شروع شوی فکر کوم څلورات یا کال سرشماري سرشمیرنه دا شروع شوی په دې کې لا ما شروع کې اوس جنجال پیدا شو ولایتونه او بیا ولسوالۍ او دا او دا نو هم راډیو ما ته زنګ واهه او دا سرشماري کې به را سره خبرې وکړي ما دا موضوع شروع کړله دغه دیموګرافي او د نفوسو تحلیل دا یو بحث ده دا په اقتصاد فاکولته کې هم مونږ تدریس کوو زراعت فاکولته کې مونږ تدریس کوو او دا یو مضمون و دا کتاب هم ما تعریف کړی و ما دا سرشماري هغه اصولې شروع کړلې چې دا څلور مرحلې لري د پلان جوړولې مرحلې دی بیا پسته کښې هغه د فورمې ویشل دي او ترېننګ کول دي او نقشې جوړول دي او دا مسایل نو دا خبره ډېره داسې کتابي شوله تقریبا ما ته داسې ښکاره کېدله چې زه هغسې چې ما د انګلیسي کتابونو نه ترجمه کړي وو حتی هغه اصطلاحات مې چې استعمالول زه فکر کوم چې تاسو نطاق داسې فکر وکړ چې زه ولا بیخي د صنف فضا مې جوړه کړله نو زما مرکه بیا کته کړله بیا خپله یو دوه خبرې وکړې بیا یې راته دا موضوع دوباره تقریبا همدغه موضوع یې بیا راته وویلې او خو دا ځل یې راته وویلې چې ته که ساده شکل باندې ووایې چې دا سرشماني کلیو کې هم کېږي چې دا کلیوال دې موضوع ته په څه نظر وګوري نو ما یو ټکان وخوړه چې اوهو یاره ړومبی خو زه رښتیا هم بیخي دغه مضمون مې شروع کړی و لکه څنګ نو بیا مې په دغه ساده الفاظ وویلې چې سرشماري دا معنا چې مونږ څو کسه یاستو مثلا د کورنۍ پلار دا په نظر کې نیسي چې دوه زامن دي لورګانې دي لورګانو ته به دا زنانه رخت اخلي زامنو ته به بچګانه بوټان اخلي ټول څو کسان دي څومره غله په کارېږي کور ته څومره کوټې نقشه کي دا نو دا مثال مې بیا وروسته نو هغه یو تېروتنه ما وکړله او د نطاق د خیر دي ویسي چې زما خبره یې ډېر زر
غوڅېدا خو تاسو لطف کوئ دودیال صاحب البته دا زه او زما همکاران کله ناکله د کله ناکله وخت نه وي ممکن یوه مرکه ډیره په منډه باندې ایډیټ کو او یوه برخه یې کمه کړو مثلا د هغه د ژورنالیزم د اصولو په اساس باندې که چېرته زه یو ساعته خپرونه مخته وړم نو ښه خبره دا ده چې یو درې دقیقې مرکه پکې خپره کړم د یو موضوع باندې زموږ څو علتونه دي ما سه ورته دقت کړی ده یو خو دا ده سې افغانان له لویه سره په مکتبونو کې زموږ تعلیم دا رقم نه دی چې څوک وینا زده کړي لکه په اروپایي هیوادونو کې لکه په امریکا کې چې زده کوونکي ته دا هم ورزده کوي چې ته خبرې څرنګه وکړي موږ په لوینه کې مثلا دا غواړو سه خبرې زده کړو یو خو دا خبره ده او بل شاید د ژبې خبره هم وي زموږ په ژبو کې فصاحت که چېرته ورته ووایم ډیر زیات نه دی کنه یو نیم وخت البته له تاسو دوو درنو نه پرته کله ناکله چې له ځینو خلکو سره خبرې کوو داسې راته وایي مثلا په دې ژوندیو خپرونو کې چې زه کله یم له یو چا یوه پوښتنه وکړم هغه ووایي چې ته دغه سوال پرېږده زه به یو وارې هغه مخکنۍ موضوع ته وضاحت ورکړم دا نو ډېره سخته تمامېږي اوس محترم استادانو دې له خاطر سې دغه ژورنالیزم داسې لکه یو زنځیر هلته سې یو نوی سوال څوک کوي غواړي چې له دې کړۍ سره هغه بله کړۍ یو ځای کړي نو داسې په دې کې یوه پخوانۍ موضوع را داخله سي بیا ستونزمنه شي بیا ممکن فکر په بله خوا لاړ شي او د میلمه خبرې زر څوک قطع کړي چې دا هم بیا په خپله یو جنجال دی خو خیر
بالکل د پروګرام وخت هم ډېر مهم یا خو
دا هم ده او البته په دې کې هم شک نشته چې خبریالان په خپله هم د لپاره نه چې ځان ته برات ورکړي د مرکې د خبرو لنډول په خپله یو کمال دی چې باید هغه مهم څه ترې کنډونه کړي باسه به دوام ورکوو خو اوس د کابل پانتون د پخواني رئیس حمیدالله فاروقي څرګندونې لرو چې د ازادي راډیو د کلیزې په ارتباط یې له ازادي راډیو سره شریکې کړي دي ښاغلی فاروقي له 2016 تر 2020 کلونو پورې د کابل پانتون رئیس وو او نورې مهمې دندې هم په افغانستان کې ترسره کړي دي
د نوې خو بخونکو خدای په نامه اجازه راکړئ زه هم خپل وار سره د دغه بایزته رادیو او د خبر رسول کې یو آژانس وایي چې څلر وشته مکلیزه منزل کیږي د دوی د هغه کړونو او د دوی د غتلا شو چې د څلور لسو کالو کې د خپل رسانی حضور چې په فضا د افغانستان کې مخصوصا درلود د دوی نه قدردانی وکم او خپل سیمونه تبریکات ټول هغه کارکونکو ته او کسانو ته چې په دې راستا کې زحمتونه ایستلي او ټول ته ورسوم زه خپل واقعا افتخار کوم چې د دغه رسنۍ د عزیزانو او مسؤلینو مخصوصا د جناب ظریف صاحب په دعوت باندې د مختلفو برنامو مخصوصا اقتصادي مسایلو همیشه د دې رادیو له تریبیون ما استفاده کړی او خپل غږ او خپل نظریات مې د خپل ولس او خپل عزیزانو سره شریک کړي چې په اوس له دې فرصت نه په استفادې سره د دوی د مننه کوم او دعا کوم چې هغه مشکلات او هغه چالشونه چې د رسنۍ لپاره د اخر کې د امریکای د حکومت د پالیسی د بدلولو په نتیجه کې دوی باندې تحمل شوی هغه ظرف شي او یو ځل بیا د رسنۍ ته چانس ورکول شي چې خپل حضور د افغانستان په فضا کې او د افغانستان د رسنۍ او د مطبوعات په کورنۍ کې خپل هغه اساسي ونډه واخلي. مخکې احصایې ښودلی وې چې تقریبا 15% افغانان د دغه راډیو د امواجو نه د دنیا د مسایلو او د افغانستان د مسایلو نه دوی دقیق او موثق خبري اورید. اوس یو ځل بیا متاسفانه دا محدودیتونه تحمیل شوي په دوی باندې. زه جدا متاسف یم او هیله مند یم چې دا مشکلات او دا محدودیتونه ژر رفع شي. دغه رسنۍ نه زه خپله مختلف او ډېر په زړه پورې خاطرې لرم. خو یو خاطره دا ده چې په اولو کلو د راډیو د فعالیت د اواز په هغه کې په کلو کې زه په خارج کې وم او له ما نه دعوت وشو چې د یو آزاد خبرنگار په اصلي چرنګپاری وکم، مګر متاسفانه هلته د ما د خپل شخصي مشکلاتو او تعهدات چې ما له کابل پوهنتون سره کړي وو چې هلته به خپل مسؤلیت شروع کوم د تدریس، نو په هغې خاطر ما معذرت وغوښته او دا مې ونه توانېده چې د خپل هغه تاریخي چانس نه استفاده وکړم. په هر حالت یو ځل بیا اوس د شرایطو نه او د فرصت نه په استفادې سره غواړم چې خپل د امتنان مراتب یو ځل بیا هغه کمې راکړم او له دوی نه مننه وکړم چې هلته ماته بلنه راکړ شوی وه. او پس له هغه هم په دې جریان د څلور ویشتو کالو کې همیشه د دغه رسنۍ هغه امواج د ما د آواز او د ما د پیام او د ما د نظریاتو د خپرولو دپاره همیشه ماته فرصت راکړ شوی او زه دعوت کړم چې خپل نظریات او خپل هیله مندۍ او ارزومندۍ او بالاخره خپل نظریات مخصوصا اقتصادي مسایلو کې چې ما مسلک دی له خپلو عزیزانو سره، خپلو وطندارانو سره، خپل علاقمندانو سره شریکم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم او د دغه رسنۍ د نورو موافقتو لپاره د خدای تعالی نه استدعا کوم چې همیشه دې مغسې موافق او سرلوړې اوسي. او مننه. السلام علیکم.
لا استاد فرخي څخه مننه کوم چې دا پیغام له ساجر رډو سره شریک کړی دی. ساجر رډو څلر وشت کلنه شو د همدې موضوع په ارتباط مو په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو خبرونه کې د پانتون دوه استادانو بشیر دودیال او ساقط مرتبه لنور کړی دی. بیرته کدی بحث په دې باور برخه کې راشو. دودیال صاحب، که تاسو د ازادي رادیو ته وګورئ څو وړاندیز پورته کوي چې څه کار باید دا رادیو وکړي او یا یې کړی وای چې د افغانستان خلکو ته یو څه ډیر خیر رسیدلی وای.
تیر وخت کې خو یې څه کارونه کړی دي ټول د ستاینې وړ دي. تاسو باور وکړئ ما دغه شلو کلونو کې دغه تلویزیونونه به ټول مجموع کې یو سات په ځنۍ ورته ناست، ځکه یو خو چې وخت ځای کېده مجبور هغه ته به ګوري، نو بیا په قلم او کتاب و هر څه به پرېږدي او بل دا پروګرامونه هم داسې بې خونده غوندي وو. اما یو راډیوګۍ مې درلودله زما دوه درې ځایو کې عکس کې هم راغلی په دغه میز کې به ایښی و بی. او بله خبره دا وه چې معمولا خلکو په دغه ټکسي موټرو دغه وړو موټرو یا د نورو کې هم دا راډیو اورېدله، نو خلکو ډېر استفاده کوله، خو هغه وخت کې په لنډو څپو او منځنیو څپو نشرېدله. اوس متاسفانه په افغانستان کې په دغه دوو څپو دا نه نشریږي او دا یو محدودیت شونو. حال دا چې د خلکو علاقه مندي هماغومره ده، دې راډیو سره ډېر خلک